مثلث. د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د سوداګرۍ پراختیا ته مخه کړې ده. د هڅې له پاکستان سره د اړیکو له خړپړ کېدو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د تجارتي لارو د بیا بیا بندېدو، همداراز د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر ترانزیټي مالونو د تعرفې له لوړېدو وروسته زیات شوي دي. له منځنۍ اسیا سره د افغانستان د تجارتي روابطو پراختیا یو اړخیزه نه ده، دو اړخیزه ده. قزاقستان له طالبانو سره د همدې اړیکو لپاره سیاسي روابط پراخ کړي دي، او د ازبکستان سرپرست صدراعظم عبدالله عارفوف د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ د زمري په 9 کابل ته سفر وکړ. د راپورونو له مخې د دې سفر پر مهال د ازبکستان پلاوي له طالب چارواکو سره موافقه وکړه چې د دواړو هیوادو ترمنځ به سږکال د سوداګرۍ کچه 1 میلیارد او په راتلونکو 3 کلونو کې تر 3 میلیارد ډالرو ورسوي. تر دې سفر اونۍ وروسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په سرحد کې د آزاد راکړې ورکړې تجارتي مرکز پرانستل شو. د دې مرکز د جوړېدو تکل نږدې 1 کاله مخکې هغه وخت شوی و چې له پاکستان سره د افغانستان لارې کله بندې کله پرانیستې وې، خو تر اوسه دا مرکز نه و افتتاح شوی. دا سوال مهم دی چې افغانستان به اوس تر دې وروسته چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، د پاکستان په ځای د سوداګرۍ په برخه کې پر منځنۍ آسیا تکیه وکړای شي. مخکې تر دې چې د بحث لپاره میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خپرونه په یوټیوب کې موندلی شئ او دا ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ لاري د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی را سره دی. افیزی صاحب، تاسو خبرونې ته شراغلی او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی، د دواړو هرکلی کوم. افیزی صاحب، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې آیا ممکنه ده چې افغان سوداګر یوازې په منځنۍ آسیا اتکا وکړي؟
دا باید ووایم چې هیڅ هیواد د بل هیواد اقتصادی جغرافیا کې بدیل نشي ګرځېدلی. پاکستان خپل مزایا لري، مزیتونه لري، مزري شا خپل لري. افغانستان ته پکار دی چې ټول سره مناسبات ولري. داسې نشي کېدلی چې یو چې خلاص شي بل به بند شي. او بیا پاکستان خو سمندر سره لاره لري. منځنۍ اسیا هیوادونه الاکثر، مخصوصا ازبکستان او تاجکستان او قرغزستان، دا هیوادونه لکه افغانستان په وچو محاط هیوادونه دي. نو په هر صورت په ټوله کې دا یو اقتصادي جغرافیه تشکیلوي. یعنی د تاریخ په اوږدو کې دا یو بل سره ډېر ښه مناسبات درلودل. حتی ډېر وخت یو سیاسي قلمرو او یو اقتصادي قلمرو، سرحدونه نه وو، راکړه ورکړه بالکل آزاد، لکه چې اوس په اتحادیه اروپا کې دا همدغه موډل د پخوا څخه زموږ په منطقه کې تر شوروي ایجاد پورې او تر چین کمونیست حکومت پورې
دا لارې خلاصې وبښي. د اساس خبره خو سمه ده چې له پخوا راهیسې د تجارت همداسې روان و، لیکن که چېرته څوک په تیرو تقریبا 60 کلونو کې، حتی تر هغه مخکې په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابطو ته وکتل شي، روابط ډیر خراب شوي دي. جګړې تازه هم هغه د سرحد باندې جګړې شوې دي، او بل لور ته پاکستان په خپله په داخل کې هم ځینې کسان په دې باندې انتقاد کوي چې ولې له افغانستان سره لارې نه پرانیسي، لیکن دا لارې خو بندې دي. آیا په دغه شرایطو کې بیا هم افغانستان مجبور دی چې په پاکستان اتکا وکړي؟
نه، زما عرض دغه نه و. زما عرض دغه و چې هیڅ هیواد د بل هیواد بدیل نه شي ګرځېدلی. مثلا د ازبکستان یوروشیا ته تلی شو، شرقي اروپا ته تلی شو، اما بیا پاکستان چې دی نیمه قاره د هند سره افغانستان نښلوي، بنګلادیش سره، او بیا د منځنۍ شرق او وسط په اصطلاح یا د خلیج هیوادونو ته نښلوي، او د سمندر لاره ده، او ټول دنیا سره زموږ صادرات د پاکستان له لارې کېږي. نو په دې خاطر یو بل بدیل نشي ګرځېدلی. هغه ځای ته خپل ځای کې اهمیت لري، دا خپل ځای کې اهمیت لري، دا یو غلط فهمي باید نشي.
او بخښي په همدې برخه کې یو بل سوال، او بخښي چې ستاسو خبره قطع کوم، ځینې دا وایي چې چابهار ممکن د دې بدیل شي، تاسو څه نظر لرئ؟
نه، زه په دې عقیده اول خود تاستا ویل غوارم چه دی کابل از خشتاس و حرکت بکی پا داغا بنز نوی ترکونا ماشام تاسو پا تاری بندر که پا هندوستان کی هست دی کمی لارس پا تاسو بل بدیل ورت جورا بای دا خو نشک که دلی دا خو ممکن دا خو جغرافیهی جبر نشو بدلوالی وای چه اختیار جبری شناخته شده از کلا چه داغا جبر پرسمه تو پیزن و گزمون اختیارات پیل که اما پار صورت نای وازی دی افغانستان پا زرار دی موگا خو تاسو پتشتا چه پتسکال دوازرش پرگم که ما دا افغان پاک چمبر تاسیس که او از مونگ همکاران پا پاکستان که هم لکه مونگ ورته نظر لری چه دا سیاسی بد چلند افغانان و سره دا اقتصادی دیر بد پایل لری او متاسفانه زمونگ شاو خواب 15 میلیارد دلار رسمی او غیر رسمی تجارت و پاکستان سره سوداګری زمونگ
مننه افیزی صاحب مومن صاحب لکه څنګه چې افیزی صاحب ویل چې د پاکستان خواته هم خلک هغه سوداګر د دې پلوي کوي چې د لار باید پرانیستی وي ډیر اوږده موده په چمن کې خلکو پرلت وهه او په خیبر دره کې هم خلک د غشتون کې دي ځکه چې د دې خلکو اقتصاد ډیر اغیزمن شوی دی په مشال ریډیو کې تاسو تازه راپور لري د چمن د پرلت په ارتباط د قصه څنګه شوی ده
بالکل اول خود حافظی صاحب د خبرې پوری چې دوی کوم خبر وکړه چې یو هیواد د بل بدیل نشي کېدی نو ما تېر ورځ خپل خبریال سره خبرې کولې په سیمه کې په تورخم کې دی هغه ما ته ویلي چې تر دې چې د افغانستان د ځینو ولایتونو نه ټماټر او نورې سبزیانې راځي نو هغه خرابیږي خو د پېښور نو تزر ورځي نو دا ده چې لکه هغه بیا دا خبره هم وکړله چې کنداري انار او داسې نور کوم شیان چې دي هغه پاکستان ته راځي خو په دغه وخت کې د پاکستان هم ځینې سبزیانې بیا عما غړښته ځي نو هغه ول که څوک دا خبره کوي چې افغانستان ته تاوان رسیږي نو دا غلطه خبره ده ځکه چې په یو وخت باندې دا غړ نه هم سبزیانې راځي د دې غړ نه هم سبزیانې ځي او که موږ چمن خبرو کو نو چمن کې نه همیشتې پرلت هلته کې کوم پانډیان دي لغړیان دي دا یولس کیلوګرام پورې دوی دا سامانونه یو طرف نه بل طرف ته اړې راړې نو دوی نه همیشتې پرلت وه او د پاکستان حکومت همدغه غوښتنه کوله چې موږ ترې باید د پاکستان په شناختي کارت باندې او د افغانستان په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه راکړي نو داسې خبرونه رال چې د پاکستان چارواکو د هغوی غوښتنې ومنلې د جولای په وروستۍ برخه کې خو هغه بیا هغه روشه چې هغه تعملي شکل ورنکړل شو نو هغه احتجاج هغه پرلت د 11 اگست نه بیا پیل شو نو دغه سره د تاسو ویل شي د زرګونو خلکو روزګار یوازې دغه سره تړل شوی دی دغه سی په 2013 کې چې کله په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت موقتی حکومت دا پریکړه وکړه چې نور به پاکستان د تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې نه کیږي د هر څه اقدامات یې اصل کې د افغانانو لپاره پورته کړل نو د هغې نه وروسته په کورمه کې خرلاسو چې کومه لاره ده نو په هغې باندې مو مخکې د ورځې 2500 ټرکونه تلل اوس هغه اتیاو ته رقم شوي دي او باوجود د دې چې هلته کې خلک دستاویزات نه لري نو ډېری ټرکونه یا ډېری کاروباریان چې دي د هغوی تګ راتګ نه کیږي دغسې په تورخم کې څه وخت کې 2500 ته ټرکونه د ورځې رسېدلو چې هغه به اختل راوختل هغه اوس 200-300 ته رقم شوي دي داسې بیا انګور ډې لار ده غلام خان بندر دی دا غټې لارې دي د دې نه علاوه نورې هم وړې لارې شته خو دا غټې لارې دي چې دلته کې په دې باندې دغه روزګار څنګه چې حافظي صاحب ویلي او وختي هم ما تاسو ته ویلي چې طارق فرهادي د IMF چې کوم پخوانی کارکوونکی دی هغه ویل چې یو وخت د پاکستان او افغانستان کاروباري حجم هغه څلور ارب ډالر نه زیات و هغه اوس 800 میلیون ته رقم شوی دی نو دغه حالت دی چې تاسو سوچ وکړئ چې دې کې زیاتره د خلکو روزګارونه تړل شوي دي بیګا ماري ملګري سره خبرې کولې زموږ رپورټر دی په کورمه کې نغه چې راکم پیخه شوې ده تاسو خېلی او به په سپتمبر په 14 باندې چې کومه پیخه شوې ده د افغان طالبانو او د پاکستان پوځونو ترمنځ دغه کومه چې نخته شوې ده نو دا غي د وجه نه الته کې هغه ماته دا خبره کوله چې یو خوا ډنډي پټان ولسوالۍ ده په افغانستان کې د بل طرف ته بیا خرلاسو سیمه د پاکستان نو دوی ویلي چې هغه غړه ته ډېری خلک چې دي هغوی کاروبارونه لري پټي لري د پاکستان د کورمې خلک هلته په ډنډې پټان په افغانستان کې پټي لري، کاروبارونه لري، دکانونه دي، روزګارونه دي، هغوی به دې غاړه لري. نو هغه ویلي چې دغسې د دواړو هیوادونو ځواکونو ترمنځ کله نښتې وشي نو دغه کاروبارونه په ټپه ودرېږي او ورسره به د یرې د وجې نه د څونه مودې پورې بند شي که دوی ته اجازه ورکړی شي نو د هغې باوجود هم خلق زیرا زینو د دین علاوه اوس څونه یو دار چې پاکستان او افغانستان د اسکرو ترمنځ نښتی وشي نو دغه کاروبارونه اغیزمن شي ورسره بیا دغه د بندیزونه چې لګول شوي دي چې کوم دستاویزات باید پاکستان ولري ویزې پاسپورت
او پاسپورت دا پرمټ دا دته به راشو مننه د پاکستان او د افغانستان مسایلو ته برشو حافظی صاحب مخته د چستاسو نظر د منځنۍ اسیا د هیوادو په برخه کې واخلم د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د سرپرست مشر محمد یونس مومند څرګندونې لرو چې یو پلاوی د دوی شمول ازبکستان ته روان دی
د اسلامي امارت د رئیسه الوزرا د اقتصادي امارت تر جناب محترم جملا صاحب در وایي او د ازبکستان د محترم صدر اعظم تر مابین په ترمیز کې د کارګو سنټر کې تاسو د دې کارګو سنټر د لپاره موږ د بلخ او تجارت وظیفه ورکړی دی چې هغه دغه ټول میکانیزم وګوري چې پر څه میکانیزم به کولی شي د وزارت محترم تجارت تر نظر لاندې یو هیئت تعین شوی. په دې هیئت کې زموږ د بلخ د تجارت رئیس ورسره او موږ هم په خپله انشاءالله اوس په روسیه کې د روسیه څخه بعد به انشاءالله موږ په ازبکستان کې د اتاق تجارت د رئیس سره او د دې د اړوندو چارواکو سره چې په دې باره کې اړوندي ملاقاتونه کوو څو وکولی سو د افغانستان میوه په ارزانه قیمت او په مسؤوله طریقه سره در هغو هیوادو پورې ورسېدو چې تر اوسه د افغانستان د وچې میوې او لنجې میوې نمایندګۍ نه سبشکي کوي.
افسي صاحب مومن صاحب وایي چې دوی د افغانستان د میوو لپاره په منځنۍ اسیا کې د بازار موندنې له خاطر ازبکستان ته روان دي، څه فکر کوي چې دغه میوې چې اوس پاکستان ته ځینې په لاره باندې خراب شي او کله ناکله د سرحد او یا د دروازو د بندېدو له خاطره آیا امکان لري چې دا په منځنۍ اسیا کې وپلورل شي؟
زه درس کول غواړم چې دا زما همکاران ښاغلی یونس خان مومند حاجي صاحب یونس خان مومند یا حاجي صاحب ته پاچا رئیس امید اتاق دوی ډېر هلې ځلې کوي او نور معاونینو سره د تجارت سوداګریز معاون او همدارنګه زما بل همکار خاجان کوزی صاحب دا ټول هلې ځلې کوي چې افغانستان د دغه حالات څخه وژغوري. ولې یو شی ته باید دوی پام وکړي چې منځنۍ ایشیا او د افغانستان هغه تولیدات لمدې میوې او وچې میوې ورته دي، هېڅ تفاوت نه لري. او ازبکستان میوه تر افغانستان میوې څخه کوالیټي بهتره ده. د مثال په توګه موږ تاسې دلته په مارکیټ کې وایي چې سیب سمرقندي او ناکې دوشنبه یا خوجندي، دا معنی دا دي چې دا یو مشابه اقلیم دی، ورته شرایط دي. هلته دا غلط فهمي باید ونه شي او دا فری مارکیټ جوړ شوی دی د دې لپاره دي چې زموږ میوې هلته په تاشکند کې په هغه څه کې بندر کې ترمیس کې هلته پروسس شي، پکینګ شي، لیبلنګ شي او نور هیوادو ته واستول شي، ځکه چې په خپله تاجکستان، ازبکستان او آذربایجان دوی په خپل دی وچې میوې او لمبې میوې سر صادرونکي دي په دنیا کې. او ځینې د دې میوې راځي زموږ له لارې چې هندوستان ته د هند د طبي بوټي او همدارنګه وچې میوې الالاکثر د هغه ځای څخه راځي او د افغانستان څخه اکسپورت کیږي. نو په دې خاطر باندې هلته یعنی
یعنی دوی اوبس یعنی دوی ضرورت نه لري، لیکن حافظی صاحب لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه دغه نوی تجارتي مرکز چې په سرحد کې جوړ شوی دی که دلته پروسس شي آیا بیا افغان میوې ته یو بازار تر روسیې پورې آیا ممکن ده چې پیدا شي؟
بله ولې نه، داسې دي چې اول خو زموږ ډېر کارونه پاتې دي تر اوسه پورې ترسره شوي نه دي. ما خو دا مخکې هم دا چارواکو ته دا بیانول چې تاسو د لن تاریخ د افغانستان د تجارت او اقتصاد ولولئ، په هغه کې د عبدالمجید خان زابلي خدای بخلی چراغ یې ډېر شیان تشخیص کړل، علاوه خو بانک نه و، بانک جوړ کړو، بیا د برېښنا شرکت جوړ کړو د برېښنا د سمون لپاره، بیا نساجي جوړ کړل، بیا د مالو یا پنبې د تولید پروسه پیل کړل. د هغه تر څنګ بیا شرکت میوې قندار په نوم یو شی جوړ کړی و چې د انار څخه کنسنتری جوړوله، یا د انګور څخه، د شکندرخانی انګور څخه، او د نورو میوو څخه دوی شربت جوړو، خو کنسنتری مثلا دونه غلیز و چې یو بیرل د هغه سل بیلر یا اتیا بیلر ځینې جوړېدل پنځای کې. جاپان ته یې استول تقریبا په کال کې دا ریکارډ هم شتون لري چې 6000 ټنه د کنسنتری انار استولي جاپان ته. یو ګشت جاپان ته لاړم، رئیس اتاق تجارت د جاپان راته وویل چې هغه مزې او خوند دی هغه شربت د انار دی افغانستان تر اوسه پورې ماسخه نه دی هېر شوي، ولې تاسو ناسته وای؟ دلته یو شرکت و بنوم سمون، د سمون شرکت وظیفه دغه و چې د وچې میوې پروسس کړي. متاسفانه دا ځای لیلام کړل په دغه تېر حکومت کې. ما غوښتم چیغه وکړله چې دا خو ډېر ضروري ځای دی او باید لیلام نه شي، دا باید بېرته ودان شي. اوس دا کار موږ په ترمیز کې کوو، په ترمیز کې د ازبکانو په مرسته یې کوو. حال دا چې 6 کاله دمخه په خپله، 8 کاله دمخه موږ په خپل افغانستان کې درلودل، په کابل کې، په قندهار کې درلودل. اوس د افغانستان د میوې لپاره مارکیټ شتون لري، ولې ترانسپورټیشن مشکلات ده، دا د لارې ستونزه. اوس هندوستان 300 میلیون خلک نوی متوسط طبقې ته داخل شوي، د فقر څخه ژغورل شوي، دوی ټول افغاني میوې غواړي، ولې هلته
رسول قزاقستان سره د افغانستان تجارت د جمهوریت روسیو کلوټو کې هم وعده کړې ول، اوس هم د قزاقستان تاسو به تر معلومه ده غنم وړو دا ډیر افغانستان تر ځای افغانستان اوس هم اتکاپی کوي. لیکن د منځنۍ اسیا د نورو درو هیوادونو خو تاسو وویل څلورو، د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان، لیکن قزاقستان څنګه اخلو لوی بازار نه دی؟ هلته څنګه دی افغانستان زراعتی محصولات بازار لري؟
قزاقستان فرق لري د ازبکستان او د تاجکستان څخه، ځکه شالاته مزکه زیاته ده، او د غنم او کرنه دا شیان ډیر په مختلف دي، او په این زمان کې دا روغنی بوتي چې ځینې غوړي جوړیږي هغه شیان هم شتون لري. ولې میوې لږ دي؟ میوې د نفوس د ضرورت پرتله لږ دي. یو موخه د دغه مرکز چې موږ لرو په دغه کې په ترمیز کې، موخه یې دغه ده چې دا زموږ میوه پروسس کړي، ځکه چې هغوی شتمن خلک دي. قزاقان د ازبکانو او تاجکانو په پرتله شتمن خلک دي، د هغوی ډېر لوی پراخه سیمه ده، او خوراکي مواد ډېر صادروي، او په عین زمان کې دوی تیل لري، غاز لري، او نور رنګه فلزات لري. د دوی اقتصاد او د دوی صادرات بیلانس مثبت دی. او اوس مهال هم یو شی ته باید پام وکړو چې یو خو د حکومتونو تګ او راتګ دی، یو د ملتونو اصلي مسلم ضرورتونه دي. دا تجارت د ضرورتونو له مخې کیږي، ځکه چې که په قدرت کې احمد وي که محمود، خلق خو روژه خو نشي نیولی، یو شی خوري، لباس اغوندي، او کور ته ضرورت لري، او سرپناه ته. دا د حکومتونو بدون ډېر اغیزه د خلکو په ضرورتونو باندې نه کوي. مخکې هم قزاقستان په خوراکي موادو کې اول ځای درلودل، مخصوصا پس له هغه چې د پاکستان لخوا یو څه بندیزونه رامنځته شو، هغه د پاکستان برخه هم قزاقستان ته ورسېدل. اوس قزاقستان ډېر ستر صادرونکي دي د غنمو، د اوړه او د نور خوراکي موادو افغانستان ته، او د دې خاصه خاص موږ صادرات هغوی ته زیات نه دي. یو څه ماربل و، یا مرمر په اصطلاح، دا شی ډبرې وي، او نور ډېر شیان نه و. اوس که پروسس وشي په دغه څه کې ترمیز کې، امکان د دې شتون لري چې مارکیټ قزاقستان کې
مننه. مومن صاحب، د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په وروستیو کې وویل چې دې ته ضرورت نه لرو چې له پاکستان سره ښه اړیکې ولرو، او حتی د سوداګرۍ په برخه کې چې به پخوا هندیانو دا خبره کوله چې پاکستان باید لاره راکړي چې افغانستان او منځنۍ آسیا سره تجارت وکړو، دوی اوس غټی غټی خبرې کوي ځکه چې اقتصاد مخکې حافظی صاحب هم ورته اشاره وکړله چې څه باندې 300 میلیونه د منځنۍ کچې په سطح باندې خلک لري. په پاکستان کې خلک څه وایي؟ دوی خو د اوسني حکومت د شهباز شریف مشي خو په خوا دا خبرې کولې چې له هند سره به روابط ښه کوو، خو که له هند سره د دوی تجارتي روابط ښه شي خو بیا خو د حافظی صاحب خبر هم د افغانستان هم ته هم ګټه رسي. تازه خبرونه څه دي؟
تازه خبرونه داري چې د پاکستان د وزیر اعظم هم دا ویلي دي، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، ټولو دا ویلي چې موږ د هند سره ښې اړیکې غواړو، د هند سره کاروبار تجارت هغه موږ سمول غواړو. تر دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هغه ورځ ساسو یاد چې د وایس آف امریکا سره خبرې کړې وې، هغې کې هغه دړه کم ورکړې وه که فرض کړه افغان طالبان د پاکستان خلاف د خپلې ځمکې کارول نه بندوي، نو موږ کولای شو چې دغه لارو ته بندې کړو چې کوم د هند سره د دوی تجارتي لارې دي.
نو دا خاصم بندې دي همداسې نه ده حافظی صاحب؟ دا لارې بندې نه دي؟
نه خو رسما بندې نه دي، خو مشکلات پکې شته.
دا وی دا خبره کړو چې دغه منګه بندولې شو. د دینه علاوه کومه دغه خبره راچې ده د افغانستان یا پاکستان چې کوم دریز لري، وختي تاسو خبره کوي چې پاکستان ولې اجازه نه ورکوي چې پاکستان افغان مالونه ته یا الله هغه څه ولې نه ښکوي، یا غوی څه دریز لري پاکستان حکومت چې په دې وروستیو کې په افغان ترانزیت ټریډ باندې دوی ټیکسونه ولګول، دغه سه د افغانستان چې کوم مالونه راول کی پاغه مانیم د ټیکسونه ولګول، او دغه خلاف په خیبر پښتونخوا کې پرله پسې سوداګرو مظاهره هم وکړلې. هغه ویل چې اوس د افغانستان کوم مالونه راځي او پاکستان پاغه مانی زیات ټیکسونه لګي، نو موږ به په زیات نرخ باندې خلکو ته ورکو. نو دغه د خلکو تاوان دي او موږ ته هم ګټه نشته ځکه چې خلک به کم شیان اخلي. نو د پاکستان د حکومت دا دریض دی چې منګه یوازې د افغانستان په مالونو ټیکس نه دی لګولې، منګه دغه ټیکس د ټولو لپاره عامه خبره ده چې کم بهر نه څونه هم شین پاکستان ته راځي هغه باندې منګه ټیکس جوړ کړی دی. بل پاکستان دا دریز لري چې کم ترانزیت مالونه دي د افغانستان، نو پاره کې په یو څل 14 شین باندې دوی بندیز لګول او پای کې لګجری آیټمز دي، پاره کې نور داسې د ګاډو د پرزی دي، سپیر پارټس دي. نو دا پاکستان ویلو چې دا زونه دا کوم افغان ترانزیت ټریډ کې چې کوم مالونه راشي افغانستان ته لاړ شي، نغه په کسٹم خو په وانه خستل شي
او قاچاق کې بیرته
پاکستان ته راځي، نو دلته دغه پاکستان ته څه ګټه نشته. دوی مدار چې پاکستان کې چې څومره هم کاروباریان دي، مارکیټونه دي، هغه زیاتره په پنجاب کې دي، نو هلته کې دغه دکاندارانو سره د پاکستان ډان ټي وی او د نورو خبرې کړې وي. نو هغه ویلي چې په کارخانو کې، په خیبر کې، په مردان کې، داسې د پنجاب په مختلفو برخو کې داسې ځایونه دي چې هغه کې د افغانستان مالونه خرڅېږي او په پټه باندې د افغانستان رړول شوي دي. د هغې نرخونه کم دي، نو زموږ شیانو څوک به تپوس نه کوي، موږ په دغه ټیکس ورکو، موږ په کسٹم ورکو.
دا خو دوی
د دې نه علاوه د افغانستان او د پاکستان تجارت په وړاندې چې نور کم خنډونه دي، نو هغه د امنیت غټه ستونزه ده، غټه مسله ده. وختي موږ خبره کوله زموږ چلته کې د رپورټرانو زموږ خبره وشولې، نو هغه ته ویلي چې کله 14 وشي لکه په کورم کې امنیتي حالات خراب وو، نو اوس ډېری خلک زړه نه چې دا غلارې د خرلاسو د لارې افغانستان سره تجارت وشي. داسې په خیبر ضلع کې حالات خراب دي. د دې نه علاوه د تیرا د راجګل کډوال چې دي هغوی په د تورخم لاره بنده کړې ده تقریبا 3 اونۍ وشولې، او افغانستان ته کوم غټ ګاډي دي هغه هغه ولاړ دلته کې او په سلګونو شمیر کې دي، په هغه کې میوې هم دي، په هغه کې هر څه دي.
دلته یو سوال دی، دا به حافظی صاحب نه وکم. حافظی صاحب، د تازه راپورونو له مخې د جون تر اخیره پورې داخلي او خارجي پورونه د پاکستان 245 میلیارد ډالر ته ورسېدل. په داسې شرایطو کې چې پاکستان په خپله له یو اقتصادي بحران سره مخامخ دی، کولی شي چې دغه لارې د تجارتي سیستم همداسې مخته یوسف فرزند له هند سره رابطه ورته نه وي، او له افغانستان سره چې ولاره د منځنۍ آسیا ته باید دوی خپل شان واستوي، دا هم د اوږدې مودې په مخه بنده کی؟
او متاسفانه د پاکستان د چارواکو سیاستونه چې پایلې همدغه اقتصادي بحران ده. ولې پاکستان یو شتمن هیواد دی، ډېر امکانات لري، ډېر ملي کدرونه لري، ډېر خلک په تعلیم یافته خلک دي. هند برتنوي هند څخه راپدې خوا دوی میکانیزه کرنیز فارمونه لري، او په عین زمان کې صنایع لري، ثقیل صنایع لري، متوسط صنایع لري او خفیف صنایع لري، ډېر مختلف دي. ولې دا غلط سیاسي کړوړه پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړې، او دا پاکستان څخه د یو ورشکست اقتصاد جوړ کړی دی. پاکستان اوس مهال متاسفانه دا ټول خپل دا استراتیژیک زیرمې تقریبا له لاسه ورکړې دي. مخکې دوی یولس کم شپږ میلیارد ډالر پشتوانی پولی ملي د پاکستان و، هغه تیر کال درې اشاره شپږ میلیارد ته راټیټ شو. په دې خاطر کلدا نیم قیمت ته ورسېدل، که ستاسو پام وي پاکستاني روپۍ نیمای خپل قیمت ته ورسېدل، او دا خلکو لپاره ډېر ناورین و، ځکه چې د دوی مامورین، د دوی کارکوونکي، مخصوصا په تېره بیا د دوی د دولت کارکوونکي ټول خو په همدغه کلدار تنخواوې اخلي، او دا قدرت د خرید هغه کلدار تر نیمایي څخه هم کم شوي دی په یو کال کې. نو په دې خاطر پاکستان په یو لوی اقتصادي بحران کې ډوب دی، او د دوی کړوړه بیا دغه نارمل اقتصادي ودې ته بیا صدمه رسوي. مونږ په اتاق مشترک افغان پاک کې په دغه باندې ډېر بحثونه وکړل. مونږ دا دوی ته وویل چې وروره پنځه میلیارد ډالر تقریبا شاوخوا رسمي او غیر رسمي، چې دوه نیم میلیارد یې رسمي و چې موږ سره اسناد و، دوه نیم میلیارد ګنډې وې دي. خلک یو ورور یوې خوا کې دي، بل ورور یې بل خوا کې دي، یو بل سره دوی کورنۍ مناسبات درلودل، سوداګري درلودل، خپل احتیاجات د هغوی څخه اخیستل، د هغوی احتیاجات دې ځای څخه وړل ورته. خو دا یو طبیعي راکړه ورکړه وو، او همدغسې دی. اوس دا ټول دوی بند کړي دي، دیوالونه یې هلته کشلي دي. دا دیوال د چې لپاره دی؟ کورنیو ترمنځ دیوال جوړول خو دا په عاطفي لحاظ هم سم نه دي. حتی د هند برطانوي په وخت کې هم چې وو همدغه منطقه آزاد قبایل، آزاد قبایل وو، او راشه درشه شتون درلودل، او دلته مومند دي، هلته مومند دي، دلته زرناو دي، هلته مثلا ګردي غوث دي او مومندره دي، دوی خو بل سره خو راشه درشه لري. د هغه په مقابل دا دیوالونه جوړول او هم خرچه لري، هم د عاطفي مناسبات له بین وړي، هم سوداګري ده، کوچنۍ وړې سوداګري چې دي اصلا خود اقتصاد د کمر تیر یا ستون فقرات، یا همدغه سمال میډیم سایز انټرپرایز دا واړه او متوسط سوداګري، ځکه چې میلیون هاو نفر په دې کې سره اخته دي. دا غټ تجارت خو پشمیر په ګوت پشمیر کې خلک دی، پنځه لس شل دیرش کسان دي. نو په دې خاطر دوی ډېر ستر صدمه ځان ته ورسول. اوس چې دوی اقتصاد دغسې کړي، چندې دغسې مشکلات لري، یو دلیل هم دغه دوی سیاسي دریز دي او مشکلات خلقول دي. په نور دنیا کې تجارت اسانوي، اتحادی اروپا کې چې دوی دوه نړیوال جګړې سره کړي دي، د هغوی ترمنځ سرحد نشته دی، اما زموږ نه یوازې سرحد شته، بلکې ګاډی درئی تر څو چې هغه میوې یا هغه ترکاري کوم چې دي هغه ټول ورسته شي، له بینه لاړ شي، بیا اجازه درکړي چې لاړ شي. اوس څه کوم چې لاړ شم؟ مال خو تباه شو، هېڅ هم نه ده پاته راته. نو په دې خاطر زما عرض دغه دی چې هغه زموږ همکاران هم پاکستان کې پاک فیدریشن او پاک چمبر په کراچۍ او په لاهور او په پیښور او په اسلام آباد کې، په ملتان کې دوی هم خلې ځلې کوي، په کویته کې، چې پاکستانیان په دغه باندې، حکومت پاکستان په دې باندې وپوهوي چې دا کارونه صحیح نه دي. تاسو دا ټکس چې زیاتوئ، خو دا تجارت بندیږي. چې بند شو خو دا خلک ارزان شی نه شي ترلاسه کولی. دا د افغانستان میوې پر ځای تاسو مجبور یاست چې د استرالیا، د چین یا د نیوزیلند څخه شیان را وارد کړئ. هندوستان خو نیلې ستاسو هم نه درکوي که یوې لري، یا د ایران څخه. دا خو دوه چند درې شندې دا د غریب افغانان مال دي چې هلته پېښور مارکیټ پکې ډک دي، یا د هغوی تولید دي چې په افغانستان کې چلیږي. پاکستاني شیان خو په نور دنیا کې خو دومره اسانه نه خرڅېږي. نو دوی خپل ضد اقدامات کوي، او دا د تاسف ځای.
حافظي صاحب ډېره مننه، مومن صاحب له تاسو هم مننه، د لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم. په خدای مو سپاره.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. سعدیه تجری هستم با برنامه روز هفتم در خدمت شما. امروز در این برنامه نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته‌ای که گذشت دارم. از بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی توسط طالبان تا وضعیت دشوار مردم در ولایت غور و تصمیمات جدید دولت آلمان. با من همراه باشید. ابتدا سرخط خبرها. در پی بازنگری نصاب تعلیمی از سوی طالبان، این بار مضامین ساینسی زیر ساطور تفتیش هیئت دینی طالبان قرار میگیرد.
خنی هم در حال فهم خودشان از دین بسیار فهم ابتدایی است. بازنگری یک نصاب تعلیمی لازم به دانشمندای علوم دینی که اجتهاد اینا رو بفهمن که بین اینها بسیار اصلا دیده نمیش.
مرضیه همینی ترکماندو کار در فرانسه از تجربه تلخ حملات اینترنتی و تهدیدها به جانش میگوید.
ما بالای 3000 شماره تماس دریافت کرده، مسیج های تهدیدآمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن و حتی نزدیکای ما، حتی دوستای ما از خاطری که دوستای مثلا مسیجای تهدیدآمیز دریافت کردن و ای اوج وحشت و دهشت هم در زندگی این کالا ندیده بودو.
این که چیگونه منیژه تلاش رویای المپیکیش را فدای آرزوی آزادی زنان افغانستان کرد.
دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
پویسکر سازه در هرات که با عشق کار میکند و به شهر رنگ دیگری بخشیده است. و معرفی نازکترین موبایل در آلمان. باز هم خوش آمدید. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آغاز بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی علوم طبیعی خبر داده است. طبق گزارش آژانس خبری باختر، وزارت تحصیلات عالی طالبان تصمیم به ارزیابی مضامین ریاضی، بیولوژی، کیمیا و فیزیک از دیدگاه دینی گرفته است. عبدالرؤوف فراهی مسئول نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی طالبان تاکید کرده است که پیشرفت‌های جدید جهانی باید مطابق با احکام دین اسلام در نصاب گنجانیده شود. در حالی که دختران فراتر از صنف ششم اجازه آموزش ندارند، تغییر نصاب تعلیمی مطابق به دیدگاه طالبان در افغانستان کیفیت آموزش برای پسران را نیز با تهدید جدی روبرو ساخته است. در ادامه من با آقای فهیم فرواق کارشناس امور تحصیلی گفتگو کردم. از او پرسیدم این به چی معناست؟
مملکت به گمان من حداقل 4 هدف را دنبال میکنند. هدف اولی گروه تروریستی طالبا از تعقیب این مسائل و اعمال یک چنین سیاست تحقیر مردم است. هدف دومی که گروه تروریستی طالبا دنبال میکنه از یک چنین سیاستی اونمو تمامیت خواهی است. یک دولت به صورت کامل در اختیار یک گروه تروریستی قرار گرفته. اینا به اساس اونمو حس تمامیت خواهی که دارن به اساس یک سلسله دستبندی ها و صنف بندی ها تلاش میکنن که اونم یک لقمنانی که مردم از درک کارشان در ادارات دولتی به دست میاره که تعداد کم از مردم باید متاسفانه اونم از دستشان بگیره. هدف سوم می که طالبا از این سیاست دنبال میکنه ایست که متاسفانه اون رقمی که اگر رسم بسیار نامیمون در مملکت ما وجود داشته از سالیان سال به طرف و این خاصیت بسیار به صورت برجسته در وجود طالبا دیده میشه و استفاده از دین است. و اما بحث چهارم و هدف چهارمی که طالبا دنبال میکنه که بسیار یک هدف خطرناک است و موضوع سربازگیری از مردم است که به انواع مختلف به دین تبلیغ میکنن تا مردم به یک نحوی به مدارس که اینا ایجاد میکنن گرایش پیدا بکنن به این نیت که البته دین یاد میگیرن، اما وقتی متاسفانه وارد اون مدارس میشه اونجا اینا جنگجو تربیت میکنن.
البته هفته گذشته انفجار مرگبار غرب کابل را لرزاند و جان شماری از سارنوالان را گرفت. وزارت داخلی حکومت طالبان وقوع انفجار در جاده دارلمان شهر کابل را تایید کرد. این انفجار عصر روز دوشنبه رخ داد و تلفات و آسیب‌های به همراه داشت. اما حالا سوال اینجاست که چرا همچنان وضعیت امنیتی در کابل روز به روز بدتر می شود و این چنین حملات بیشتر؟
با در نظر داشت از این که حاکمیت طالبا یک حاکمیت تروریستی است و از روزی که اینا حاکمیت در افغانستان غصب کردن تمامی گروه های تروریستی از گوشه و کنار دنیا و خصوص از کشورهای منطقه همگی به افغانستان سرازیر شدن و افغانستان به یک مرکز و پناهگاه و منطقه امن به تمامی از این گروه های تروریستی تبدیل شده و طالبا یک چتر بزرگ امنیتی را برای همه از این گروه ها فراهم ساختن تا بتانن این گروه ها براحتی به فعالیت های خود بپردازن و انسجام و همکاری ها و کارهای همکاری هایی که دارن با گروه های مختلف، تعلیم و تربیت، تجهیز، جلب و جذب، امکانات اقتصادی و برنامه ریزی به خاطر عملات تروریستی. و از روزی که طالبا حکومت گرفتن ما و شما شاهدش هستیم که تعدادهای تروریستی در سر تا سر منطقه و دنیا از افغانستان افزایش یافته و طبیعی است که این گروه ها در این زمان در داخل افغانستان هم فعالیت داشته باشند و حملات را تروریزی بکنند. ولی همه حملاتی که در داخل افغانستان تروریزی شده چی در گذشته در بیشتر از 20 سال دوره جمهوریت و چی در 3 سال حاکمیت طالبا، هر عمله تروریستی که در داخل افغانستان صورت گرفته که توسط گروه تروریستی مسئولیتش گرفتن، اینا همگی به اجازه و همکاری حاکمیت فعلی انجام شده.
در ولایت غور پس از وقوع سیلاب‌ها و زلزله‌های شدید در سال گذشته وضعیت مردم همچنان بحرانی است. زلزله شدید سال گذشته خانه‌های زیادی را در غور ویران کرد و جمعیت بیشماری را نیز خیمه‌نشین. حالا با نزدیک شدن فصل سرما فشار زندگی بر این خیمه‌نشینان از هر وقتی بیشتر شده است.
تا دو ماه یا دو نیم مجده که در همه هفته او در همه هفته او بودیم تا همه در همه هفته او خوب بود بودیم در همه زیر خیمه و زندگی کردیم که اطفال ما همش بیاد در همه زیر همه باد و هفته و همه خیمه بودیم تا هنوز بای ما خیلی بودید کمای نرسیده فقط سه دفعه سیده که بای ما دیدید ده پینجا کلو ارد یک دفعه پینجا کلو ارد بای ما داده شده یک دفعه هم بای ما 20 کلو ارد داده شده دیگه کدوم چیزی که ما تا هنوز نایدیم.
محل میگویند اگر با آنان رسیدگی صورت نگیرد این زمستان قربانی زیاده به همراه خواهد داشت.
کمک به ما هیچ چیز نرسیده. ما از امارات اسلامی وقت هم تقاضا کردیم، حالی هم تقاضا مینیم که کمک به ما بکنن که اولاد ما در این خونیکی از بین نروه. وقتی که اولاد ما از بین بروه کمک ما چی مینیم؟ کمک خطره اولاد هم.
نظری فعال اجتماعی در ولایت غور از شرایط ساختن سرپناه برای آسیب دیدگان میگوید.
نزدیک به 600 فامیل که از ولسوالی مرغاب که دو ماه قبل به اثر سیلاب ها و پشته گمرک فعلا حضور دارن و مهاجر شدن و دولت در تلاش از این بود که یک شهرک را به خاطر سیلاب زدگان امسال افتتاح کردن و فعلا هم که و 1000 نموره از مردم خریداری کردن و که فعلا هم به تعداد 200 خانه که در حال ساخت ساز است که کارش در حدود 80% پیش رفته جریان داره و متوافی خانه هایی که مونده قرار بود مؤسسات کار بکنن و اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم مهاجرین واقعا از هر لحاظ نیازمندی کمک های بیشتری هستند چرا که ولایت غور نسبت به دیگر ولایات آسیب شدید را در برابر سیلاب های امسال گذرانده و کشتی زراعتشان مردم از دست دادن و از لحاظ اقتصادی هم مردم غور بسیار ضعیف هستند. اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم واقعا مهاجرین هنوز هم در زیر خیمه ها سپری میکنن و از آینده شان نگران هستند و از جانب دیگر هم همونطوری که شما هم میدونید فصل سرما فرا رسیده که ولایت غور هم یک از ولایت های سردسیر کشور است که زمستان زودتر به سراغ این ولایت میاد و از جانب دیگر هم ساعت 2 بعد از ظهر رفت آمد مهاجرین بسیار مشکل میشه که گرد خاک های زیاد میشه که وضعیت مهاجرین زیاد بسیار دشوار کرده و حتی اطفال زیاد دچار مرضی شدن و از جمله سال استفراغ تا مرضی چشم درده در بین مهاجرین شیوع کرده و مهاجرین خواهان کمک بیشتری از نهادهای ملی و بین المللی شدن.
در هفته ای که گذشت مرضیه حمیدی تکواندوکار در فرانسه مورد حملات خشونتبار اینترنتی قرار گرفت، وضعیتی که یک بار دیگر او را متوجه ساخت که زنان افغانستان حتی در بیرون از کشور مسئول نیستند. مرزیه که به دلیل تسلط طالبان کشورش را ترک کرده و اکنون در فرانسه زندگی میکند، اخیرا هدف حملات سایبری و تهدیدات آنلاین قرار گرفته است. او میگوید در چند روز گذشته مجبور به ترک منزلش و پناه گرفتن به خانه یکی از دوستانش شده است.
نمیفهمیدم که اینقدر مردم داشته باشیم که نخواهیم حقیقت پذیر باشن و اینقدر زنده زن باشن. چون صحبتی که من داشتم به خاطر زنان افغانستان بود و من گفتم که کسایی که دارن با طالب دست به یکی میکنن دارن در حق زنان افغانستان ظلم میکنن و او نماینده و قهرمان ما نیستن. و این باعث شد که تعداد زیادی از مردم ما که خارج از افغانستان هستن، چه در داخل هستن و چی میگن عصبانی شدن و مرا مورد حمله های سوشال میدیا قرار دادن و نمبر شخصی مرا تیت کردن که من نمیفهمم که کی کار کرد و ما بالای 3000 شماره تماس دریافت کردیم، مسیج های تهدید آمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن و حتی نزدیک های ما، حتی دوستای ما از خاطری که دوستای ما هستن مسیج های تهدید آمیز دریافت کردن و این اوج وحشت و دهشت هم در زندگی این کالا ندیده بودم که من در پاریس زندگی میکنم و هنوز احساس میکنم که من در افغانستان هستم و هنوز در بین اون مردهای زن ستیز هستم و در این هنوز خیلی تحولات بزرگ در زندگی آمده و من حتی نمیتونم از خانه برایم. آدرس خانه پیت شده، گشت و گذار در سرک برای من سخت است و کار ما با پلیس رسیده و پلیس فرانسه در حال حاضر پیگیر ای است که چه اتفاقی برای ما افتاده و تحت امنیت پلیس ما دارم زندگی میکنم.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
این حملات پس از ابراز نظرهای او در یک گفتگوی تصویری با یکی از خبرنگاران مقیم فرانسه صورت گرفته است. او که حالا نمیتواند از منزل بیرون شود و با فعالیت‌های روزمره اش ادامه بدهد میگوید تجربه تلخ زندگی در حاکمیت طالبان برای او دوباره زنده شده است.
برای من اولم گفتم که من احساس میکنم در کابل هستم و احساس میکنم در روزای سقوط از سقوط کابل که پوت میشدیم ترس و لرز، من همون حس دارم اما تو دارم زندگی میکنم و اتفاقا دیروزم با خودم گفتم من واقعا آل از دل دخترهای سرزمینم میایم که در حال حاضر چقدر سخت است که دارن در بین تروریست ها زندگی میکنن، زیر حاکمیت تروریست ها زندگی میکنن. این برای من خیلی زجرآور است، خیلی برام سخت است. من چند روز است که اصلا قدم زدن نمیتونم. من اگه بخوام دو قدم اون طرف برم به خاطر اینترویوم جای دارد نشم، من باید با اسکورت پلیس رو دیار برم. مثلا آزادی ندارم و پلیس فرانسه تو مرا اجازه نمیده که در پابلیک باشم در حال حاضر خدا بخوام نشان بتم و ایجا میخواین حتی صدای ما را خفه کنن این تروریست های.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه‌حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
زنان در افغانستان همه روزه با تهدید، تنبیه و سرکوب مواجهند. اما حالا وضعیت مرزیه در فرانسه نگرانی ها در ارتباط به سرکوب زنان حتی بیرون از افغانستان را بالا برده است. و در هفته گذشته منیژه تلاش در نشست خبری بعد از المپیک پاریس از این گفت که چرا رویای المپیکیش را فدای آزادی زنان سرزمینش کرد.
زیادترین نفرها فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم برام خیلی سخت بوده، مثلا باید رویاهای ما کنار بگذارم تا یک حرف درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برات مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقع بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله تا پروانه بسازم.
منیژه تلاش ماهی گذشته از دور ابتدایی رقابت های بریکدانس المپیک در پاریس اخراج شد. دلیل این اخراج پوشیدن شعار آزادی برای زنان افغان در خلال این رقابت ها بود. این حرکت بیانیه شخصی و جسورانه از یک دختر 21 ساله ای است که برای فرار از رژیم طالبان از افغانستان گریخته است. منیژه در حالی که اشک در چشمانش داشت خطاب به زنان افغانستان گفت تسلیم نشوید.
میفهمم همگی ما امروز ناراحت هستیم و قلبای ما درد میکنه. میخواییم برای دخترای افغانستان بگویم که امروز اگر من زنده هستم دلیلش فقط شما هستین. شما برای من انرژی میتین و لطفاً تسلیم نشوین برای کسایی که امروز فقط به خاطر شما زنده هستن. ما یک روز دوباره کنار هم جمع خواهد شدیم و در کشور خود ما، در خانه خود ما، در خاک خود ما با صلح و آرامش و با آزادی بیان زندگی میکنیم. خیلی زیاد تشکر و امیدوار هستم دوباره همه ما برگرد.
پس از فرار از حکومت طالبان در سال 2021 تلاش درخواست پناهندگی در اسپانیا داده است. پیام قوی او به زنان افغان و روحیه او توجه بسیاری از مردم را جلب کرده و او امیدوار است که روزی زنان افغان در آزادی و صلح زندگی کنند. در هفته ای که گذشت صدر اعظم آلمان اولاف شولز روز جمعه 30 آگست اعلام کرد که کشورش دوباره پروازهای بازگرداندن شهروندان افغان محکوم به جرم را از سر گرفته است. بر اساس اعلام وزیر داخله آلمان این کشور در روز جمعه 28 مجرم را به افغانستان بازگردانده است. برلین به دلیل نگرانی‌های حقوق بشری و وضعیت ناامن پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بازگرداندن افراد و کابل را متوقف کرده بود. اما فشارها بر دولت ائتلافی شولز برای لغو این تعلیق افزایش یافت. به ویژه پس از یک حادثه چاقوکشی مرگبار در شهر سولینگر که به گروه اسلامی داعش نسبت داده شده بود. این تصمیم در آستانه انتخابات منطقه‌ای در دو ایالت شرق آلمان صورت گرفت، جایی که موضوع مهاجرت نقش کلیدی در کمپین‌های انتخاباتی را ایفا کرد. حزب راست افراطی و ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان یا AFD در انتخابات ایالت تورینگیا جایگاه اول و در ایالت زاکسونی جایگاه دوم را کسب کرد، که از زمان جنگ جهانی دوم تا حال بی‌سابقه است که یک حزب راست افراطی چنین نتایج را در انتخابات آلمان کسب کند. با فهیم فدرت که خبرنگار است در آلمان گفتگو کردم.
میتونه عوامل متعدد وجود داشته باشه برای پیروزی احزاب راستگرا، نه تنها در آلمان که در بسیاری از کشورهای اروپایی. اگر به شکل کلی تر صحبت بکنیم، بیشتر بحث مسائل مهاجرتی، مسائل امنیتی، تروریسم و در عین وقت بحث افراطیت مذهبی سبب شده که این احزاب با استفاده از کارت مهاجرت بتونن به عنوان یک برگه سبز برای به دست آوردن آرای مردم و افکار عمومی استفاده بکنن. و این پیروزی در آلمان، هم مردم آلمان و هم دولت آلمان نگران ساخته. شما میدانید که بعد از پیروزی حزب AfD در شرق آلمان، صدر اعظم آلمان ای پیروزی را پیروزی ناگوار و نگران کننده خواند و در عین وقت از سایر احزاب سیاسی، یعنی احزاب اصلی آلمان، خواست که در برابر AfD یک ائتلاف یا یک صد چیز کلان ایجاد بکنن، ائتلاف بسازن که تا جلوگیری شوه از در واقع از پیشرفت پیروزی های حزب. آلمان ها فکر میکنن که با پیروزی احزاب راستگرا در آلمان، دموکراسی و دولت‌هایی که دولت‌ها اصل پلورالیسم یا کثرت‌گرایی دینی، مذهبی، سیاسی قابل تطبیق است و مخاطره می‌افته. به این دلیل این پیروزی متاسفانه که مردم آلمان و ویژه دولت ائتلافی را نگران ساخته و بسیار نگران از این هستند که با پیروزی در ایالات در آینده حزب راستگرای AfD کرسی های بیشتری را در پارلمان فدرال به دست خواهد آورد، بعد باز جبرانش برای دولت آلمان بسیار سخت خواهد شد.
و در این بخش به داستان منحصر به فرد یک بایسکل‌ساز افغان در هرات می پردازیم که با آثار هنریش در حال جلب توجه مردم است.
بره
گلجو، بایسکلساز 70 ساله افغان که یکی از چهره های شناخته شده در شهر هرات است. بایسکل های منحصر به فرد او که به دلیل طراحی های غیر معمولشان توجه را جلب می کنند همچنان باعث شگفتی شادی یا آبران می شود.
من برای لذت بردن خیلی علاقه دارم، هنرمندم به حساب علاقه دارم، پشت هر کاری که برم بعد پولم نمیدم کوتاه میام، خوب دیگه هر کسی از یک چیزی داره.
از بایسکل های آبی روشن و بزرگ که از دیگر وسایل نقلیه بالاتر است تا بایسکل های پنچرخ با سه سبد، آثار گلجو هر کدام به نوع جلب توجه می کنند. گلجوک با مدت نزدیک به 3 دهه به ساخت بایسکل های سفارشی مشغول است. میگوید که از این کار لذت میبرد و علاقه زیادی به آن دارد. دوستان و غریبه ها اغلب از کارهای او تمجید کرده و در کنار بایسکل هایش عکس میگیرند.
من خوشم میاد، علاقه مندم بیشتر به کار.
گلجو بایسکل های دست دوم یا جدید را با قیمت نسبتا پایین از بازار خریداری میکند و سپس آنها را سفارشی تهیه میکند. طراحی های او از بایسکل با وزن تنها 1 کیلو تا دو چرخه‌ای که برای نشستن 21 نفر طراحی شده متنوع هستند. گلجو معتقد است که بایسکل‌هایش بهتر از بایسکل‌های وارداتی هستند و امیدوار است روزی فرصتی برای نمایش بهتر کارهایش پیدا کند.
بازم مردم ایده لد می‌گیرن، چیزی هست که شهر مردمون یکطوری علاقه‌مند به هیچ کاری نیام، پول درستی هم نمی‌دن. من بازم افتخار می‌کنم، بازم کار می‌کنم، بازم هر چیزی هم بگم بازم پشت کار می‌گیرم.
داستان راجب گلجو و بایسکل هایش نشان دهنده عشق و تعهد او به حرفه‌اش است. رقابت های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب شرق کشور و میزبانی ولایت خوست با قهرمانی تیم منتخب لوگر همراه شد. این پیکارها با حضور تیم های ولایت پکتیکا، لوگر، خوست و پکتیا در زون جنوب شرق کشور به پایان رسید.
دا دومره د خستوال د پاره د پرسلالان د پاله دومره یو مخیم دیو چې کدرته وایم چې په دلاندو ټیم کې دومره زنګونه ماته ټیمونه وایو چې دغه په میدان باندې میچ میچونه هر جمعگی ورځ مون تورنمنت په لار بیایو. ډیر دغه خالق د دغه ته تشویق شوی دیو چې ډیر بزی وغواړیو، نو ډیر خالق دغه ته تشویق شوی دی. مون دی فوټبال پدراستون څخه دا مننه دي پر سال پدراستون کمیټه څخه دا مننه کوي چې موږ ته په لار ټورنمنټونه واچوي، میدانونه را ته جوړ کړي په ډیرو ځایونو کې. نو موږ دې څخه ډیر خوښو چې د موږ ته خو ټورنمنټونه په لار وچي دی ولاتو څخه موږ ته ټیمونه روسیو. نو دې ته موږ ډیر خوښ یو.
هدف از برگزاری این رقابت ها ایجاد تفریح سالم، اتحاد و همدلی و در کنار آن زمین سازی برای توسعه رشته فوتسال در کشور و ارتقای ظرفیت سازی برای فوتسالران کشور گفته شده است.
در ولایت خوست و به میزبانی ولایت رقابت های بسیار خوب را شاهد بودیم. خوشبختانه برای بار نخست تیم پکتیکا، برای بار نخست تیم خوست از بازی های فوتسال به بار نخست مستفید شدن. واقعا جای افتخار بر ما و بر تیم کاری ماست که تانستیم زمین ساز بازی تیم پکتیکا شویم که متاسفانه در طی سالهای گذشته محروم بودن، و برای فعلا ما زمین سازی را کردیم تا بتانیم که تیم پکتیکا در رشته فوتسالی رشد داشته باشه. بالاخره اینا از ولایت خود بین به ولایت دیگه و بازی کنن. یکی از آثاردهای بسیار خوب ما هست و احساس خوشحالی میکنیم.
با این پیروزی تیم منتخب لوگر جواز حضور در رقابت‌های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان که تا چند روز آینده در پایتخت برگزار می‌شود را به دست آورد.
مسابقات خود در ولایت خوست میزبانی شده بود، بسیار ما کیف کردیم، رشد جوانان بود، واقعاً صدش بالا بود. ما خوش شدیم از این رقم مسابقات که در ولایت خوست میزبانی شده بود. بازم امیدوار هستیم از روی دو جوانان خواهشمند کمی تو مسابقه را برا بندازه. حریف ما خوب بود، در اول هم مسابقات خود مقابل خوست برنده شد و فاینال مقابل لوگر متاسفانه که باختن. بازم نایب قهرمانی رو برشون تبریک میگم، یک حریف خوب بود. صد مسابقه خوب بود، بسیار بالا بود. ما آمادگی خود باید بگیریم برای مسابقات بعدی. قهرمان تیم هستیم، باید مسابقه بعدی را انشالله در نظر بگیریم. وسط بازی بسیار عالی بود. طبعا وقتی که مسابقات دایر میشه برای یک بازیکن بر رشدش خیلی فایده میرسونه، به خاطر که ما میتونیم به خاطر دیگه مسابقات هم آمادگی خاص بگیریم. یک احساس خوب دارم، تشکر بازم از ریاض جوانان که در عرصه ورزش به ما وقت دادن تا تشکر خاص بازم زنده باد ریاض جوانان.
قابل ذکر است که در مرحله دوم این سلسله رقابت‌ها قهرمانان هشت زون کشور با هم به رقابت می‌پردازند. و در آخر هم خبری از فناوری جدید هفته که گوشی‌های هوشمند هانر ماجیک ویتری است و به ادعای سازندگانش نازک‌ترین تلفن‌های قادشمنده در جهان. این تلفن‌های همراه دارای ضخامت تنها 9.2 میلیمتر در حالت بسته و 4.35 میلیمتر در حالت باز است. این گوشی به طور ویژه با یک چپراستی 2.84 میلیمتری طراحی شده که بعد از 500 هزار بار باز و بسته شدن را می‌دهد. هانر ادعا میکنه که این تلفن‌ها در مقایسه با مدل‌های قبلی این کمپانی 40 برابر مقاوم‌تر در برابر ضربه است و دارای استاندارد IPX8 برای مقاومت در برابر آب است که به معنای محافظت در برابر قدتوری مداوم در عمق بیش از 1 متر است. این تلفن‌ها به نگرانی عکس‌های با کیفیت نیز پرداخته است و مجهز به 3 لنز دوربین است. با وجود اینکه بازار گوشی‌های هوشمند بسیار رقابتی است، اما با باور تحلیلگران فناوری این گوشی توجه‌های زیادی را جلب خواهد کرد. این بود از داشته‌های این برنامه روز هفته مارسومندم که هفته خوب را پیش رو داشته باشید و تا روز هفته دیگر وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
Dear God.